السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د یو شمېر نړیوالو بنسټونو وروستي راپورونه واندېښنې رد کړې دي. دا خبري برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په بادغیس کې دو زلزلو لک تر لګه شپږویشت کسان وژلي. د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی نن کابل ته راځي، او د اوکراین پخوانی ولسمشر د تورونو د سپیناوي لپاره بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې پرون د دو زلزلو له امله د لک تر لګه شپږویشت کسانو د مړه کېدو او په سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکول شول. دغه زلزلې ترکمنستان پولې ته نږدې په بادغیس ولایت کې شوې دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې مرکز د یوې زلزلې چې پرون سهار وختي شوې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 15.3 او د بلې یوې چې څو ساعته وروسته شوې 4.9 ثبت کړې ده. یوې زلزلې د بادغیس د مرکز قلیناو ختیځ په 140 کیلومترۍ او بلې په جنوب ختیځ 50 کیلومترۍ کې سیمې لړزولې دي. د طالبانو د حکومت د بیړنیو چارو د وزارت د اضطراري عملیاتو د مرکز رئیس ملا جانان سائق د شپږویشتو کسانو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې څه باندې 200 کورونه هم ویجاړ شوي. په بادغیس کې چې د افغانستان له بېوزلو او وروسته پاتې ولایتونو ګڼل کیږي، له دې مخکې هم څو زلزلې شوي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته راشي. د راپورونو له مخې ښاغلی یوسف به په دغه دوه ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ډیوران پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر موضوع او د ملګرو ملتونو د غوښتنې پر اساس افغانستان ته د مرستو د رسولو پر چارو خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو ډان ورځپاڼې ته ویلي چې له ښاغلي یوسف سره به په دې سفر کې د پاکستان د حکومت یو شمېر غړي ملګرتیا کوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا ډیوران پر کرخه د پاکستان لخوا د اغزن سیم د غځولو په وړاندې طالبانو تند عکس العمل ښکاره کړ. د طالبانو حکومت وایي پر ډیوران کرخه چې تر اوسه یوه لانجمنه مسأله ده، له اغزن سیم سره مخالفت لري. پاکستان چې دا کرخه له افغانستان سره رسمي پوله بولي، وایي د امنیتي موانعو جوړولو ته به دوام ورکړي او تر اوسه یې پر دې کرخه 94% کار بشپړ کړی دی. په فاریاب کې د تیرې اونۍ له اعتراضونو وروسته د طالبانو ځواکونو د دې ولایت په مرکز میمنه کې پوځي تمرینونه ترسره کړي. د طالبانو د دفاع وزارت یو چارواکي لطف الله حکیمی ویلي په سلګونو سرتیرې د فاریاب په څنګلورو ولایتونو کې ځای پر ځای کړي چې پر وضعیت کنټرول ولري. په میمنه کې د تیرې پنجشنبې په ورځ اعتراضونو وروسته له هغه پیل شول چې د معترضانو په خبره د طالبانو د پوځي کمیسیون پخوانی رئیس او ازبک ټبره قمندان مخدوم عالم توقیف شو. د روح الله په نوم د میمنې ښار یو هټیوال اوس ویلي چې وضعیت بیرته عادي شوی.
نن آرامی ده، څوک پر چا کار نه لري، پر چا ظلم نه کیږي، خو ستونزه دا ده چې کار نشته او خلک وزګار دي.
په فاریاب کې د تیرې اونۍ په اعتراضونو پسې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې د افغانستان په هیڅ یو ځای کې به اعتراضونو ته اجازه ورنه کړي. ویل کېږي چې په فاریاب کې په اعتراضونو کې دوه تنه وژل شوي، خو دغه خبر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی وایي له زندانی کېدو یو کال تیریږي، خو په دې هیڅ پښیمانه نه دی او له خپلو پلویانو غواړي چې له هیڅ شي ونه ډار شي. ناوالنی پرون په خپل انسټاګرام کې یو بیان کې ویلي چې نه غواړي هغه خلک چې د ده په خبره صادق دي په ویره کې ژوند وکړي. هغه له خپلې میرمنې سره د زندان په جامو کې یو تصویر هم ایښی دی. د اوکراین په خوانی ولسمشر پیترو پروشینکو بیرته خپل هیواد ته ستون شوی چې پر ځان لګول شوی د خیانت تور او سپین کړی او ورسره مبارزه وکړي. پروشینکو چې پرون له پولان څخه کیف ته ورسید، په هوایی ډګر کې یو شمیر پلویانو ته په څرګندونو کې ویل چې له خپل ځان څخه د دفاع په خاطر نه، بلکې له اوکراین څخه د دفاع لپاره مبارزه کوي. هغه زیاته کړه چې اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بدماشۍ په وړاندې ولاړ دی او په پوره ځواک دفاع کوي. او د پولانډ فوتبال وتلې چیرې رابرت لیواندسکی د 2021 کال د نارینه و د فوتبال د تر ټولو غوره لوبغاړي لقب وګاټه. په هغو مراسمو کې چې پرون د دوشنبه په ورځ د فوتبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا جوړ شوی وو، دغه لقب لیواندوسکی ته ورکړل شو. درې دیرش کلن لیواندوسکی د پولان په ملي ټیم او د جرمني په بایرن مونیخ ټیم کې لوبې کوي. نوموړی د دوهم ځل لپاره دغه لقب خپلوي. سږ کال دغې جایزې ته د ارجنټاین د فوتبال وتلې څیره لیونل میسي او مصري فوتبالر محمد صلاح هم کاندیدان وو. غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلې شي. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. پر ویبپاڼې سربیره زموږ د ورځې خبرونه، راپورونه او دغه راز ویډیوګانې او انځورونه زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم کتلی شي. هیله ده د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio. راځو د خبرونې د لنډې خبري برخې لومړني مطلب ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د څو نړیوالو بنسټونو د وروستیو راپورونو په وړاندې غبرګون ښکاره کړ او وایي په افغانستان کې اوس د ټولو خلکو حقوق خوندي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې ویلي چې طالبان غواړي ښځې او نجونې د ټولنې له عادي ژونده بې برخې کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډلوایي د طالبانو مشران په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض مخته وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو دغې شپږ دېرش کسیزې ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي محیط څخه د ښځو څنګ ته کولو ته ژوره اندېښنه لري. په بیان کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې د کابل له نیولو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. په دوام کې دغه راز ویل شوي چې اکثره ښځې له کار کولو منع کړی شوي او آن ټکسي چلوونکو ته ویل شوي چې هغه ښځې دي چې د شریعت مطابق جامع یا حجاب ونه لري نه لېږدوي. د طالبانو حکومت له دغو څرګندونو سره موافق نه دی او وایي ټولو وګړو ته خپل حقوق ورکړل شوي دي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو حکومتونو کې بشري حقوق نه رعایت کېدل چې په نتیجه کې یې د په خبره خلک زیانمنېدل.
په عمل کې موږ ثابته کړې چې د بشر ټول حقوق په افغانستان کې تامین دي. څو میاشتې مخکې به تاسو د بشر وضعیت په افغانستان کې لید خلک وژل کېدل، سلګونه انسانان په ورځ کې تلف کېدل او زیانمن کېدل، سلګونه کورونه وی جوړیدل او نور خطرونه سره مخامخ وو. سغه ټول حقوق خلک خوندې سي دي نه باید ولې څوک سترګي پټي. البته د خصوص مورید هم د شرعي حقوق سي اسلام ورکړي موږ ورته متحد او ټول ورکول کې همدار است. تعلیم او کار لپاره هم تلاش کوو چې زمينه مشروع زمينه او مساعده سي.
که هم د خزو او جنود حقونو په اړه خاغلی مجاهد او نور طالب چارواکو لدی مخکې هم ورته څرګندونه کړې، خو تر اوسه نه یوازې دا چې د خزینه فعالانو قناعت نه دی حاصل کړی، بلکې په دې وروستیو کې لیدل شوی چې یو شمېر خزو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضیه لاریونونو ته مخه کړې ده. افغان خبریال او د ښځو د چارو فعال فوزیه وحدت چې په دې وروستیو کې په یوه لاریون کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر ښځو په لګول شوو محدودیتونو سره د ټولنې نیمه برخه فلج کړې ده.
د ټولنې د ترقی لپاره په کار ده چې هم ښځه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي تر څو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي، نو دا په دې معنی ده چې تاسو د ټولنې کار او پروژه هر څه چې د ښځو پورې تړاو لري او هغه کار کوي هغه فلجيږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې ښځې کار کولې هغه برخې کاملا فلج دي.
په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د خپل ورځني ژوند په چارو کې له ډېرو جدي محدودیتونو سره مخامخ شوې دي. د امنیستي انټرنیشنل په وینا افغان ښځې په مختلفو برخو کې له سیاست نیولې تر ښوونځي او سوداګرۍ پورې مشغولې وي او اوس مجبوره شوې چې په کور کې پاتې شي. په راپور کې دا اندېښنه هم مطرح شوې چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځو په تیرو شلو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې اوس یې د له لاسه وتلو له خطر سره مخامخ دي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو ملاتړ ته دوام ورکړي او اوسې وخت دی چې خپلې وینا ته عملي بڼه ورکړي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو کار ته د ښځو په نه پرېښودو سره په افغانستان کې روان بحراني وضعیت نور هم بدتره کړی دی. افغان خزو او نجونو ته د کار کولو او زده کړو د حق ورکول د طالبانو له حکومت سره د نړیوال ټولنې د تعامل اساسي غوښتنې دي. وخت د طالبانو له بیا رسېدو څه باندې 15 میاشتې تیریږي، خو سرپرست حکومت چې یوه ښځه هم پکې نشته تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ښځو د حقونو له موضوع ورځو یوې بانکي موضوع ته د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په تیرو درې ورځو کې څو ځله د صرافۍ اتوماتو ماشینونو ته مراجعه کړې، خو لا هم د ماشینونه نه دي فعاله شوي.
د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی بانک سرپرست اسدالله فیضی آزادی رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د یاد سیستم د فعالېدو په وړاندې چې کومې ستونزې پرتې دي هغه هواری کړي او دا ماشینونه ژر فعال کړي. ښاغلی فیضی وویل چې د طالبانو لخوا د بانک ته په یوه استول شوي مکتوب کې راغلی چې هر اونۍ فی کس 1500 افغانۍ یا $400 د صرافۍ د اتومات ماشینونو له لارې اخیستلی شي.
زمونږ تخنیکی تیم اوس دی تیم دغه د کور بانکینګ سیستم سره د دغه کوم تخنیکی مسائل دغه په ایرودو باندې کار کوي. ان شاء الله زته زم کې د سی او سو ورځ کې زمونږ د غوند او ای تیم ماشونه فعال سي.
کڅ هم د عزیزی بانک د اتومات صرافۍ د ماشینونو د پرانستلو د جزئیاتو په تړاو د دې بانک د چارواکو په نظر اخیستنې بریالي نشو، خو د کابل ښار اوسیدونکي زهره وایي چې درې ورځې کېږي چې د یاد بانک یو شمېر نمایندګیو ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي، خو ای ټی ایم ماشینونه یې فعال نه دي.
دغه ورځو کې د عزیزی بانک ټیم ماشینونو ته مراجعه وکړه، نن مې هم مراجعه وکړه، خو لا تر اوسه نه و فعال شوی.
کابل خاریان وایي چې نور د بانکونو مخې ته له ساعتونو انتظار ستړي شوي او د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. شکریا د کابل خار یو تن اوسیدونکي وایي
خلک ډیر ستونزو سره مخ دي، که څوک وغواړي چې پیسې ترلاسه کړي باید ساعتونه انتظار وکړي. اسلامي امارات باید په دې برخه کې مرسته وکړي، ای ټی ایم باید ژر تر ژره فعال شي، او په دې برخه کې د اسلامي امارات رول ډیر مهم ده، ځکه دغه محدودیتونه چې پیسې دي نور کم ورکړل شي د طالبانو لخوا وضع شوي.
خود افغانستان بانک وایي چې ټول خصوصي بانکونو ته په یو مکتوب کې اجازه ورکړل شوې چې خپل د صرافۍ اتومات ماشینونه فعال کړي. د دغه بانک ویاند صابر مومند آزادی رادیو ته وویل
د افغانستان بانک ټول خصوصي بانکونو ته اجازه ورکړي ده، هدایت کړی دی چې خپل ای ټی ایم ماشینونه پرانیزي. مونږ له لور نه رسمي اجازه لیک یا مکتوب خصوصي بانکونو ته استول شوی دی. خصوصي بانکونه هم د خپل یو پلان له مخې په دې باندې کار کوي او په تدریجي ډول سره به ای ټی ایمونه په کابل ښار او همدارنګه په خپل وخت سره په ولایتونو کې فعالیږي.
د جمعه په ورځ د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې رسنۍ ته وویل چې د اونۍ په پیل سره سم به په ځینو سیمو کې د صرافۍ اتومات ماشینونه فعالیږي، هغه کار چې ظاهرا د درې ورځو په تیریدو سره لا هم نه دی عملي شوی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. له امریکا خبرېدونکي هل ورځپاڼې د افغانستان پر بشري وضعیت تمرکز کړی او لیکلي دي دوی هغه کسان نه هیروي چې د افغانستان په بشري ناورین کې بند پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د بشري وضعیت انځور اندېښمنوونکی دی او دا هیواد له بېوزلۍ سره مخامخ شوی. وړاندې لولو د افغانستان اقتصاد له منځه تللی او خلک یې د امریکایي چارواکو د هغو ژمنو ښکار شول چې د آزادۍ او ساتنې په اړه یې ورکولې. ورځپاڼې د امریکا د سمندري ځواکونو د یوه پخواني جګړن میټ نیلسن خبرې راخیستې چې ویلې دي زموږ کار پای ته نه دی رسېدلی. نیلسن چې له افغانستان د امریکایي اتباعو د تخلیه په بهیر کې هم شامل وو ویلي دوی باید د هغو کسانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي چې افغانستان کې پاتې دي. د د په وینا دا مهال امریکایي پوځیان کار کوي چې له افغانستانه د خپلو پاتې اتباعو او هغو کسانو د ایستلو خوندي لاره برابره کړي چې د امریکا د کډوالۍ ځانګړې ویزې لري. امریکا او نور لویدیځو متحدانو یې تیر کال د اگست 15 تر روسي نیټې پورې د کابل له هوایي ډګره د خپلو همکارانو او د هغوی د کورنۍ د غړو د تخلیه چارې ترسره کړې چې ترڅ کې شاوخوا 1,40,000 کسان وایستل. ډیلی پاکستان کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار موحد یوسف د سفر په